سلام جوړ په خیر په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې خبری مجله کې مو ز فریده سیال قربانیم مجله کې درته راپورونه مرکل رو خو پیل به په خبرونو وکړو د پکتیا ولایت اوسیدونکو وایي چې طالبانو نن بیرته په دې ولایت کې د نجونو خونځي وتړل او نجونو ته اجازه ورنکړه چې خونځي وته د نن نشي د پکتیا ولایت یو اوسیدونکو چې نو غختل نوم یا چې ازادي رادیو ته ویل چې خونځي وته راغلي نجونی په جلا بیرته کورونه ته ستنی شوي د خونځي ولاتړل وروسته په پکتیا کې زکوونکو نجونو د دې ولایت د پوهنې ریاست مخې ته لاریون وکړ او د خپل خونځي د پرنستلو غوښتنه یې کوله دوی ویل حق لري چې زده کړې وکړي او د حق باید ترې ونه خستل شي په پکتیا کې د نجونو خوانځي دوه مخکې پیل شوي وو خو یوه ونه مخکې پرانیست رسنیزه شوه د دې خبرې له خبرې وروسته طالبان حکومت ویان ذبی الله مجاهد وی خبري غونډې ته وویل چې په دې اړه څېړنه کوي چې دا خوانځي د چا په امر فعال شوي دي له یو کال ډېره موده کېږي چې د طالبان حکومت نشپږم ټولګي پورته د نجونو خوانځي تړلې دي او له نړیواله او کورنۍ فشارونو سره سره هم طالبان دې ته نه دي تیار شوي چې دا خوانځي بیرته پرانیزي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له روسیې غوښتنه دي چې سم لاسیده د روسی سیاسي مخالف الکسی ناولی را خوش کړي الکسی چې په روسیې کې د پوتین سیاسي مخالف دی په دې وروستیو کې زنګړی خونې ته لګول شوی دی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویانت نایټ پریس پر نوویل چې الکسی سره د روسیې د حکومت چلند اندېښمن دی الکسی د سپتمبر په اتمه په یو لړ ټویټونو کې ویلي وو چې د زندان چارواکو هغه د زندان له داخله په جنایي فعالیتونو تورن کړی دی د افغانستان د اوسپنې د پټلۍ اداره وایي له ازبکستان چین او قرغزستان سره یو نوی اقتصادي دهلیز پرانیستی دی د ادارې نن په بیان کې ویلي په تاشکند کې د چین ازبکستان قرغزستان او د افغانستان د اورګاډي د پټلۍ او د استازو ترمنځ له دوه ورځنیو خبرو وروسته په دې اړه هوکړه لیک لاسلیک شو د طالبان د حکومت د اوسپنې د پټلۍ ادارې ویان دا دهلیز د دریو میاشتو لپاره په امتحاني بنسټ پرانیستل شوی دی او له لارې به یې د چین مالونه نوموړی قرغزستان بیا ازبکستان او ازبکستان څخه د افغانستان د بلخ ولایت لیکدول کیږي او همدارنګه په افغانستان تولیدات له همدیلر چین تستول کیږي طالبان له چین سره د دې نوې اقتصادي د هلیز د پرانستلو خبره داسې محل کوي چې په دې د هلیز کې د شمول هیوادونو په شمول د نړۍ هیڅ هیواد تر اوسه د طالبان حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی چې د چاري له افغانستان سره د نړۍ سیاسي او اقتصادي راکړه ورکړه اغیزمنه کړې ده او د برېټانیا پاچا دریم چارلز د مریکل زابت لمړنی وروسته په خپل نوبړی وینا کې وویل چې د خپل مور لارې ته به دوام ورکړي چارلز چې د سپتمبر پاتمه د خپل مور لمړنی وروسته د برېټانیا پاچا شو ویل چې د خپل خلکو لپاره هر راز خدمت ته چمتو دی د راپورونو لمخې ملکې دویم الیزابت په 1973 کال کې چې کله یو شکلنه په خپل وینا کې ویلی چې د برېټانیا او د ټولګټو هیوادونو خلکو خدمت وکړي وړاندې په خبرونه کې درته د مطالب لرو د پکتیاوالو زکونکو نجونو خوشحالي بیا په ویر بدل شو طالب چرواکو یې خونځي ورته ډلې دي خود خونځي وو تړول پایله به جبرانون کوي د افغان فعال تورپیکي آریان نظر مخختلې دي
نو تا خو نه جبرانی دون کې موضوع ده یو نسل تاسو بسته او نسل څوک له تعلیم نه محروم کی
مرمت علی پام درته لرو ملتیا مو وکړي
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشه په پکتیا کې لښبګم ټولګي او پورته لسګونن جنو نن مظاهره وکړه دوی ورسله هغه په لاریون وتلې دي چې په مرکز ګرځې او څمکنیو کې د دوه اونۍ مخکې ځنی پرانستي خوانځي بیرته د دوی پر مخ وټړل شو سفیولا ستانک ځای چې زیاتره کوي
طالبانو د پکتیا ولایت په مرکز ګرځې او څمکنې ولسوالۍ کې د نجونو حق خوانځي بیرته وټړل چې دوه اونۍ مخکې پرانستل شوې وو نجونې چې سهار خوانځي ته لتاګ منه شوې وي د کورونو په ځای راسان د پکتیا مرکز ګرځې ته پلاریونو وټلې او د طالبانو د دې اقدام پر ضد غږ وچکړ خواله رسنیو د دې مظاهری څو ویډیوګانې لاس پلاس کیږي په یوې کې د مظاهری یو غډونوال او د خوانځي زده کوونکي په ژړغونی غږ وایي
ما نه تاسو مخه یو بس نه خاصه یو خزیو
د نننۍ مظاهرې او د خونځیو د تړل کېدو په تړاو مو په پکتیا کې د طالبانو د پوهنې له رئیس مولوي منیب نو پوښتل، خو هغه بی خبري وښوده او ویل چې دم ګړې په سفر دی او وروسته به معلومات شریک کړي. د راپورونو له مخې دوه اونۍ مخکې په مرکز ګردیز کې څلور او په څمکنۍ ولسوالۍ کې د نجونو یوه لیسه چې لږپږم ټولګي پورته زرګونه نجونو پکې زده کړې کوي، د لیسو د مدیرانو او د نجونو د والدینو په مشوره پرانیستل شوې وي. په ځینو نورو ناتایید شوو رپورټونو کې هم راغلي چې طالبانو د پکتیا د دغو پنځو لیسو مدیران نیولي او نامعلوم ځای ته بیولی دي. تیره اونۍ د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد هم یوې خبري غونډې ته ویلي و چې څېړنه کوي دا ښوونځي د چا په امر فعال شوي دي. نږدې یو کال کېږي چې د طالبانو په امر له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي او لکونه نجونې له زده کړو بې برخې دي. له نړیوالو او کورنیو فشارونو سره سره طالبان لا د ښوونځیو په اړه له خپلې پرېکړې نه دي ګرځېدلي.
په راپور کې مو اوریدل چې په پکتیا کې له شپږم ټولګي پورته لسګونو نجونو نن مظاهره کړې وه. دوی وروسته له هغې په لاریونو راوتلې وې چې په مرکز ګردیز او څمکنیو کې د دوه اونیو مخکې ځینې پرانستې ښوونځي بیرته د دوی په مخ تړل شوي وه. په دې اړه مو د ښځو د حقونو د فعالې او شنونکي تورپیکۍ آریان سره خبرې کړې دي او په پیل کې مو ترې نه دا پوښتلې دي چې د طالبانو دغه کړنه څنګه ارزوي.
پتیر دوره کې کله چل کاله مخکې تقریبا طالبان حاکمیت درلود، نو وکیل احمد متوکل او امدار از ملا عبدالسلام ضعیف په دې رابطه کې مرکه درلود. البته دا مرکه د ضعیف صاحب په داووس وختو کې تیر وختو کې نشر شوه چې هغه دغه مسله هغه وخت کې خپل ملا عمر سره مطرح کړي و. نو ملا عمر ورته پټاګه ویلی و چې موږ د اجازه نه ورکو چې موږ د انجونو نه د انجونو تعلیم نه څوک سیاسي استفاده کوي خپل منافع تامین کړي. دا مسله په دې معنی چې په هغه وخت کې د طالبانو پر رهبری کې په خاصه توګه خپل ملا عمر په دې رابطه کې مخالفت درلود او د انجونو د ښوونځیو او د ښځو د زده کړو او وظیفې سره هغه شدیدا مخالفت درلود او هیڅ کلم راضي نه و چې ښوونځي د پرانستل شي او ښځې د دندو تستنی شي. د طالبانو اوسنۍ رهبری په خاصه توګه خپل د ملا عمر ځایناست یا هغه په دې عقیده او باور دی چې انجونو ښوونځي باید پرانستل شي او همدارنګه د ښځو دندو تستنېدل هغه لپاره یو غټه ستونزه ده ځکه هغه دا نه مني. نو اوس په دانور چارواکي طالبانو چې دی د امیر له دغه امر نه سرغړونه نه شي کولای، خو په ځینو مواردو کې په خصوصا دغه د پکتیا په ولایت کې چې دا چې خلک ډېر پتنګ راغلل او خلکو بار بار دا تقاضاګانې کړې او دې تر څنګ د طالبانو د رهبرۍ په حلقه کې هم ځینې اختلافات په دې رابطه کې شتون لري او ځینې په دې عقیده دي چې دا ښوونځي د پرانیستل شي ځکه دوی نه غواړي چې د شلو کالو مخکې ترخه تجربه بیا تکرار شي. اما خپله د دوی دغه رهبر د دې موضوع سره مخالفت لري او شخص هغه نه غواړي.
میرمن آریان، که چېرته ښوونځي پرانیستل نشي او همداسې دوام وکړي چې د ښوونځیو دروازې تړلې پاتې شي، اغیزه به په افغان ولس څه وي او بیرته به د طالبانو پر حکومت څه وي؟
لیو خونه خو به دا دغه د طالبانو خپل منځي اختلافات لا هم ژور کی، لکه څنګه چې اوس هم په ډاګه شوه چې د پکتیا کې ښوونځي پرانستلو یو علت د دوی خپل منځي مخالفتونه دي ځکه حقانی ډله غواړي ښوونځي پرانستل شي خو بل ډله نه غواړي چې پرانستل شي. لیو ور خدا دا په دې معنی چې دا یو د وی ډلګي په توګه دي تر اوسه خپل منځ کې اختلافات لري او د واحد حکومتداري په شکل دیني دراوتلی. لیو خونه به دا اختلافات ژور شي، لبل اړخه به د مو ولس لپاره ډیر زیانونه ولري ځکه چې موږ یو بشپړ نسل تباهي سره مخ هغه نسل چې رسیدلې ځوان ده او ادي ته آماده ده چې لوړ زده کړو کې په آینده کې دي ټولنې ته د خدمت جوګه شي، هغه نسل به ډیرو ستونزو سره مخ شي. انجونې به په ډیر کم عمر کې اجباري ودونو تاړ کړی شي، په کور بکینی او هغه تمې چې له نوي نسل نه کېدل شي هغه به یو مخه له ستونزو سره مخ شي. او د دې تر څنګ موږ ویره ده چې لکه شل کاله مخکې چې افغان مېرمنې افغان انجونې وځپل شوې په کوچني سن کې د شوی او پکور کې ناسیدل نو دغه ستونزه وربړه بزیاته شي او د موږ دغه بشپړ نسل چې د شلو کلو کوګدو کې تربیه شوی ده د دوی حق کې بستره جفا او شي چې دا اوس هم روانه ده او اوس هم
مېرمن آریان دغه مسل چې تاسو یادونه کړه دا به جبران کیدون کی وی
دا به په هیڅ صورت ځکه چې موږ د تیرو شلو کلو کومه تجربه چې لرو ډیری داسې میرمنې زه پیژنم حتی د موږ د کورنۍ غړي دي چې شل کاله مخکې تقریبا طالبان او د جهادي ډلو لخوا چې په کور کې نول شوي هغوی هغه څه چې هغوی تجربه کړل هغه ستونزې چې هغوی ولیدلې او هغه جفا چې د هغوی په حق کې وشو هغه هیڅ کله جبران نه شوه. نو اوس عین شرایط دي کومه ستونزو سره چې افغان نجونې مخ دي او دا چې ښوونځي تړل شوي دي نو دا خو نه جبرانېدونکې موضوع ده. یو نسل تاسې بسته او نسل څوک تعلیم نه محروم کی او ډول ډول ټولنیز ستونزو سره مخ شونه. دا تشه به موږ څنګه ډکو او دا خلاچ رامنځته شوی ده چې دا یو بستا نسل بلوړ زده کړو ته لار نه پیدا کی. دا به څنګه ډکیږي او دا اصلا نه جبرانیدونکی ده، ځکه دا یو ستره جفا ده د ولس په حق کې، د یو قشر په حق کې. همدارنګه رقم چې نران د ټولنې برخه دي، خو ښځې او نجونې هم د ټولنې برخه دي، او د ټولنې پیشرفت، د ټولنې پرمختګ او بقا د نجونو لوانډ نه، د ښځو لوانډ نه پرته خو ناشونې ده. او دا په نړۍ کې بیلګه د دې حکومت ولی نشته، لکه دا اوس چې موږ تاسو تجربه کوو چې نجونې د ښوونځیو ته نه ځي، ښځې د دندو ته نه ځي. ښځې او نجونې د ټولنې برخه دي، موږ څنګه کولی شو د ټولنې نیمه برخه له ټولنې حذف کړو؟ دا اصلا ممکن نه ده. او دا چې کومه لړۍ پل کړي کنه او غځیږي، نو دا به ډېرې خطرناکې پایلې ولري او نه جبرانېدونکي عواقب به ولري.
د ښځو د حقونو فعال او شنونکي تور پیکې آریان وچې په پکتیا کې د شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د تړل کېدو او د هغوی د مظاهرو په اړه خبرې کولې.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د طالبانو حکومت وایي د هغو شاوخوا 300 افغانانو د خلاصون هڅې کوي چې پاکستانی پولیسو په کراچۍ ښار کې بندیان کړي دي. د راپورونو له مخې د اګست له لومړۍ د افغانان د قانوني اسنادو د نه لرلو په تور بندیان شوي وو. سفیلا ستانکزی په دې اړه راپور راکوي.
په پاکستان کې د ناقانونه اوسېدو په تور پولیسو سلګون افغانان چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي، لڅ باندې وی میاشتې د کراچۍ ښار په یو زندان کې بندیان کړي. په خواله رسنیو د اګست په لومړۍ اونۍ نیول شو افغان ښځو او ماشومانو یو ویډیو خپره شوې وه. اوس تر څه باندې یوې میاشتې وروسته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت تایید کړي چې شاوخوا 300 افغانان د پاکستاني پولیسو له لوري بندیان شوي او د کراچۍ په یو زندان کې ساتل کیږي. دغه وزارت مرستیال ویاند ضیا احمد تکل د شنبې په ورځ رسنیو ته په یو پیغام کې وویل چې له دې ډلې ځینې افغانان خوشی شوي.
د مهاجرینو آتشه او په کراچۍ کې افغان جنرال قونسلګری د ښځو او ماشومانو په ګډون د هغو شاوخوا 300 تنو افغانانو په اړه چې د قانون اسنادو د نه لرلو په تور د کراچۍ پولیسو له لورې نیول شوي وو، د پاکستاني چارواکو په ځانګړې توګه د سین ایالت له حکومتي مقاماتو سره له نږدې په اړیکه کې دي. یا د افغانانو سره په کراچۍ کې د افغان جنرال قونسلګری استازو له ملاقات وروسته جوته شو چې د وکیلانو له فسفرته پر هر باندې د محکمې له لوري زر کالداري چې شاوخوا د 300 افغاني معادل کیږي جرمانه راغلي چې یو شمیر نن خوشی شي او د پاتینورو د خوشی کېدو پریکړه به پر روانو ورځو کې ترسره شي.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند د چاو کمیډلې د نوم له اخستو پرته دا تور هم ولګاو چې ځینی خلک د بندیشو افغان کډوالو په نوم پیسې ټولوي. په پاکستان کې یو شمیر افغان کډوال وایي د ژوند د نورو ستونزو ترڅنګ د پولیسو له خوا ځورول کیږي او ډیری وخت پولیس له دوی څخه په زور پیسې اخلي. دا مهال په پاکستان کې شاوخوا 3 میلیون افغان کډوال میشت دي، خو ډیری هغه کډوال چې راجستر نه دي او د کډوالۍ کارتونه نه دي اخیستي د پولیسو له لوري له ناوړه چلند شکایت کوي. د کډوالۍ د اسنادو له مخې په دغه هیواد کې 3 ډوله افغان کډوال میشت دي. یوه ډله د پی او آر یا ثبت شوو کسانو کارتونه لري چې شمیرې نږدې 1.3 میلیونه دی. دویمه ډله یې محلي شناختي کارتونه یا ای سی سی لري چې شمیرې 8 لکو کسانو ته رسیږي، او دریم ډول یې غیر رسمي کډوال دي چې شمیرې له 600 زرو څخه تر 1 میلیون پورې اټکل شوی او پاسپورتونه یا نور د هویت رسمي اسناد نه لري. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر یو این ایچ سی آر دفتر وایي له ناراجستر شوو افغان کډوالو سره هم مرستې کوي او هغوی کولی شي چې د ستونزو په صورت کې له دوی سره اړیکه ونیسي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
دا ازادي رادیو خبرونه ته د مور کو هم درنګ تاسو کولای شئ چې دا ازادي رادیو خبرونه په azadiradio.com کې واوري وګورئ او ولولئ. د کابل د خیرخانی مینی د 102 بستریز روختون د ډاکټرې شکریا لیکوزی چې شل ورځې مخکې وژل شوی و زوی علي اسهر وای چې تر اوسه یې د مور د وژنې عاملین نه دي موندل شوی. علي اسهر وای چې مور یې په خپل ټیکري زړول شوی و. په کابل کې د طالبانو د حکومت امنیت قومندانۍ وای چې د دغه پیښې اړوند څېړنې لا هم روانې دي. یو شمېر فعال مېرمنې بیا وای د ډول پیښې په بیلابیلو برخو کې د ښځو پر حضور او فعالیت منفي اغېزې کوي. جزئیات د فیروزی عزیزی په دې راپور کې واره.
څلوېښت کلنې شکریا الکوزی چې د کابل ښار خیرخانې مینې د یو سلو دویم بسترس روغتون په نسایي او ولادي څانګه کې کار کاوه. د روانې سنبلې میاشتې په دویمه نیټه له خپل کتنځای څخه یې تر تري تم کېدو وروسته جسد یې د سنبلې په څلورمه عدلی تب ته ولېږدول سو. د ډاکټر شکریا الکوزی زوی ولس کلن علی اظهر د مور د ورکېدو کیسه کوي. دای چې د ښوونځي زده کوونکی دی. ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې مور یې د چهار شنبې په ورځ د سنبلې په دویمه نیټه له دریو ښځو سره چې یوې ځان ناروغ معرفي کړی و د مرستې په هدف دوی سره ملالۍ زیږنتون ته ولاړه. د علی اظهر په خبره دوی د مور له وتلو څو دقیقې وروسته ورته ټلیفون وکړ او د همغې ورځ په سبا یې هم د مور له ټلیفون څخه اړیکه ورسره ونیول سوه او ورته وویل سول چې د ټلیفون چارج کم دی، اندېښنه مه کوئ. هغه زیاته کړه چې عدلي طب د همدې اونۍ د جمعې په ورځ د مور مړی د 500 فامیلي سیمې څخه ترلاسه کړی و او د سې شنبې په ورځ یې دوی ته وسپاره. علی اظهر وایي چې تر اوسه د مور د وزن عاملین نه دي پیدا سوي او نه هم نیول سوي دي.
موږ نه پوهیږو چې د دې جنایت عاملین څوک و. زه نه پوهیږم چې دا جنایت چا کړی دی. اوس مهال په دې هیواد کې زموږ امنیت تر سری کرخې لاندې دی.
علی اظهر وایي چې مور یې په خپل ټیکري ځړول سوې وه. د طالبانو د حکومت امنیتي چارواکو ویلي چې د ډاکټر شکریا جسد یې د کابل ښار په قصبه سیمه کې په یوه بوجۍ کې موندلی و. په کابل کې د طالبانو د حکومت د امنیه قمندانې ویان خالد زدران ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې اغلی الکوزی د نامعلومو کسانو لخوا وزل سوې او د دې پیښې په اړه د دوی څېړنې دوام لري. په ورته وخت کې یوه فعاله میرمن نرګس احمدزی وایي د دې ډول پیښو رامنځته کېدل د ټولنې په بېلابېلو برخو کې د ښځو پر حضور منفی اغیزه کوي.
نور مېرمنو د پرمختګ مخه نیسي. هغه مېرمنې چې دلته اوس په دنده باندې مصروفه دي یا راولې دي او کچېرې د دغسې پیښو مخه ونیول شي نو دا به ډېرې بدې پایلې ولري. هغه مېرمنې چې په دفترونو کې دن ترسره کوي بیا هم په رسنیو کې د هغوی کورنۍ به دې ته زړه ښه نه کړي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ښځو د وزنو په ګډون د هدفي وزنو دوام د نړیوالو سازمانونو او نړیوالو ټولنې اندېښنې راپارولې دي. د روان کال د سرطان میاشتې په 9 نیټه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ د بشري حقونو د وضعیت په اړه په یو راپور کې لیکلي و چې د تیر کال د اګست له 15 د 2022 کال د جون تر 15 پورې د طالبانو د حکومت غړو لږ تر لږه 160 پخواني حکومتي چارواکي وزلي چې په دې سره یې د دوی په خبره د خپل اعلان کړې عمومي عفو څخه سرغړونه کړې ده.
راپور کې مو دا وریده چې د کابل د خیرخانی میری مینې د یو سل دوه بستریز روغتون د ډاکټر شکریا لیکوزی چې شل ورځې مخکې وژل شو زوی وای چې تر اوسه یې د مور د وژنې عاملین نه دي موندل شوي. خو بیا بل طرف یو شمېر فعال مېرمنې وای دا د ډول پیښې په بیلابیلو برخو کې د ښځو پر حضور او فعالیت منفي اغیزې کوي.
له خبرونو ور اخوا
پر ټولنیزو رسنیو دوو بیلابیلو خبرو شو ویډیوګانې کې ادعاګانې کیږي چې د طالبانو د ځینو سیمه ییزو کسانو د یو ترافیک غوږ پرې کړی دی او 3000 هلکانو یوې نجلۍ ته سپکاوی کړی دی. د دغه ویډیوګانو تر خپرېدو وروسته د طالبانو پر ضد د خواله رسنیو کارکونکو غبرګونونه ښودلي او صحرایي محکمې بللې دي. د بشري حقونو ځینې مدافعین بیا وایي د دې ویډیوګانو خپرېدل په افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونې ښیي خو طالبانو په دې اړه تر اوسه پورې زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړي.
پر خواله رسنیو دی خبرې شوې یو څلوېښت ثانیې ویډیو چې په کې لیدل کېږي چې یو ځوان چې د ترافیک یونیفرم لري یو غوږ پرې سوای. ای دا سوي چې څلور طالب جنگیالیو ځکه په مازار کې ورنه غوږ پرې کړای چې د دوی موټر درولای و. په دې ویډیو کې د خلکو غاڼه غونه څو طالب جنگیالی او د دې ترافیک ځوان د سپین یا خنقاق پر ټټر روان سری ویني لورای ښکاری. اندا چې په ویډیو کې یو کس وایي چې له مجاهدینو سره ځان واه. د خواله رسنیو دی ویډیو خبرون کولی کلی چې دا پیخه د سنبلې په 13 منېټه د جمعې په ورځ له غرمې وروسته د سمنګان ولایت په ایباک ښار کې تر سره شوې ده. هڅه موکړه د ایباک ښار لذین اوسیدونکو د دې پیخي په اړه کره معلومات واخلو خو نه توانیدو. همدارنګه پر خواله رسنیو یو بل ډیر ثانیي خبره سوي ویډیو هم ډیر لاس پلاس کیږي چې دې ویډیو هم د خواله رسنیو کارونکو نیوکه راپارولي او تبصری پرې خبرې کړې دي.
دا وسه سره ورسره او دا
که چه هم د دې ویډیو ځای او وخت مشخص نه دی، خو ظاهرا یو دخته او د طالبانو د جنگیالیو رینجر موټر کې 4000 ځوانان چې درې هلکان او یوه انجلۍ ده ناست دي. ویډیو اخیستونکی کس ادعا کوي چې دا ځوانان ځکه نیولي چې میلی کړي، خو د دې ځوانانو تور مشخص نه دی چې په کوم جرم نیولی دي. د خواله رسنیو کاروونکو چې دا ویډیو یې کتلې، د طالبانو دا چلند صحرایي محکمه ګڼلې او لیکلي دي چې د طالبانو له لوري ورته ځکه بې احترامي او سپکاوی سوی چې یو ځای سره ناست و. هڅه مو وکړه د دغو خپرو شویو ویډیوګانو او د اداګانو په اړه د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وپوښتو، خو ویاندې عبدالنافع ټکور له ساعتونو انتظار وروسته هم زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. خو د بشري حقونو ځینې مدافعین بیا وایي د دې ویډیوګانو خپرېدل په افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونې ښیي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د رهبرۍ بورډ غړي ماهر مومند ازادي راډیو ته وویل د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې د 15مې او 3مې مادې له مخې ټول انسانان د فردي خوندیتوب حق لري او هیڅوک حق نه لري د بل انسان عزت ته سپکاوی وکړي.
هر تصویر کې زر خبرې شته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
پر ټولنیزو رسنیو دوو بیلابیلو خبرو شو ویډیوګانو کې ادعا کیږي چې د طالبانو د ځینو سیمه ییزو کسانو لخوا د ترافیک غوږ پرې شوی دی او 3000 هلکانو او انجلۍ ته پکې سپکاوی کیږي. د دغه ویډیوګانو تر خپرېدو وروسته د طالبانو پر ضد د خواله رسنیو کارکوونکو غبرګونونه ښودلي او د صحرایي محکمې بللې دي. همدارنګه د شنبه پورې ټولنیزو رسنیو د هغه سړي ویډیو هم لاس په لاس کېده چې ظاهرا په سمنګان ولایت کې د ترافیکو افسر دی او طالبانو یې غوږ پرې کړی دی. دا له خلکو سره د طالبانو د ناوړه چلند وروستۍ بېلګه ده. د دې مخکې په پنشیر کې په یو ویډیو کې یو ډله طالبان لیدل کېږي چې جهادي قومندان احمد شاه مسعود ته پکې سپکې سپورې وایي. په ټولنیزو رسنیو د طالبان لخوا د خلکو د وهلو ټکولو نورې ویډیوګانې هم ایخودل شوی دی. په دې اړه احمد تکل د طالبانو د حکومت د یو پلوي شنونکي مفتي اختر محمد عثماني سره خبرې کړې او نوموړی ترې پوښتلی دي چې دا پیخي ولې رامنځته کیږي.
چې کوم عمل هر څوک کوي انفرادي نشي کولای، لکه سره کوم چې د ترافیک غوږی پرې کړی دی. موږ ما په خپل نه دی اوریدلې او نه مې لیدلې دي، خو د چانه مو واوریدل چې داسې واقعه پیښه شوې ده. که هغه واقعه پیښه شوی، هغه د امارت اسلامي منشور نه دی او نه د امارت اسلامي اساسي قانون دی او نه د شریعت په قانون کې د چا غوږ بغیر د محکمې نه څوک نشي پرې کولای. او کچیر غوږ د چا پرې کول کیږي، هغه د قصاص په اساس باندې، هغه د شریعت د قانون په اساس باندې د پرې کول کیدلی سي. او کدا عمل هر چا کړی وي، دا د باید قانون منګول ته وسپارل شي.
څوره زمخ کې په پنچیر ولایت کې یو سبت شوی ویډیو خبره شو چې په هغه کې د جهادي قومندان احمد شاه مسعود پر مزار طالبان راټول شوی دی او هغه ته سپکې سپورې وای. د دې ډول پیښو مخول نه نیول کیږي.
د احمد شاه مسعود په قبر باندې چې یعنی یو څه خبرې کړې دي، دا خبرې د امارت اسلامي د منشور په اساس باندې نه دي او نه دا د امارت یو سیاسي پالیسی ده. دا یو شخصي عمل بچا کړی وي د ځان د خودن په اساس باندې، چې ځان وخیم نړۍ ته یا د افرادو د نړۍ ته. قبر ته سپکاوی دا په یو قانون کې نشته دی. هغه چې مړی دی، دا غوی سره د الله تبارک وتعالى معامله ده. د تاریخ په لیکو کې نمشته کیږي، هغه تاریخ پوښه او لیکي پوښه. خو مونږ امارت اسلامی یا د امارت اسلامی مسؤلین یا د افغانستان غیرتمن ملت، هغه د چا په مړیب سي بد سپوري خبرې نه غواړي او نه کوي. نو موږ د امارت اسلامی د مسؤلینو څخه غواړو او دا غوی نه دا غوښتنه کوو چې بار بار داسې عمل کیږي، دا غې دی پوښتنه کوي او هغه د قانون منګول ته سپاري. زمونږ ملت، زمونږ ګران هیواد او زمونږ دین اسلام دا اجازه نه ورکوي چې د چا بی عزتي وشي که د هر نگانوي.
خلک پوښتنه کوي چې خای دا به طالبانو د حکومت رسمي پالیسی وي ځکه چې خو یو دوه موارد نه دي بلکې تقریبا هر ورځ د ویډیوګانې خبريږي او ادعاوي کیږي او د پیښو شمیر ورځ په ورځ زیاتیږي.
دا انفرادي عمل دی، ډیر کسان په انفرادي توګه سره کوي. نو موږ هم د امارت اسلامي مسؤلینو ته دا وړاندیز کوو چې د داسې کسانو په حق لدی د دوی مخنیوي وشي. داسې انفرادي واقعې کچېری په هشوي وي هغه کسانو چې دا عمل یې کړی وي یا یې مخکې دا عمل کړی وو هغوی په سزا رسول شوی دي، یعنی هغوی ته سزا ورکول شوی ده. او د دین وروسته موږ د امارت اسلامي نه دا غواړو چې کوم منشور د امارت اسلامي نوي یا طرز العمل د امارت اسلامي نوي یا د امیر المؤمنین له طرف امر نوي شوی هیڅ چاته اجازه نشي ورکولای چې دای په خپل سر باندې د اهانت یو عمل وکوي.
احمد تکلو چې د طالبانو د حکومت پلوی او شرن کی مفتی اختر محمد عثماني سره په خپل رسنیو کې درستی خبر شو ویډیوګانو پاړه خبرې کولې. اوس په هلمند ته ورشو. هلمند کې بزګرانو د کوکنارو پر ځای د پمبې کرکیلې ته مخه کړې ده. دغه ولایت کاروندګرو د هلمند کرنې او مالداري د ریاست او مرستندوی بنسټونو څخه غوښتنه کړې ده چې له دوی سره د کرنیز وسایل په برخه کې مرسته وکړي. جزئیات په دې راپور کې ووري.
د هلمند هغم ځکه چې لدی وڑان دی بعد کوکنارو زهر جن بټی پری ولاړ وو اوس کروندګرو پری پمبا کړلې او د پمبې سپین ګلان پری رپیږي. محمد ولی چې د هلمند ولایت د ناوی ولسوالۍ اوسیدونکو دي او پر شاوخوا شل هغه جریب مځکه اوس پمبا کړلې چې لدی وڑان دی به پری کوکنار کړل او له همدې لاري به یې تر لاسه کولې. دی وای ځکه یې د پمبې کرکیلې ته مخه کړې چې کوکنار نه یوازې د افغانستان په زیان دي بلکې د نړۍ لپاره هم زهر دي.
د ټولنې لپاره خو تریاک ډیر زهرجن شی دی، مثال ډیر نشي توکي ګرد شاند دغه تریاک صدقه کیږي. موږ باید دا دغه کو باید موږ ته بخپل راولاړ دا تریاک باید بند کو چې بند شي. موږ ته ډیر ورونه دي، مثال څوک په نشو اخته دي، څوک په چی ګرد دغه تریاک لامل دي.
د دغه ولایت یو شمیر نور بزګران وای د کوکنارو څخه کڅه حمایه دی ډیر لرلی خوای اوسې د پمبې کرکیلې ته مخه کړې ده ځکه د دې په خبره چې د کوکنارو یوازنې بدیل پمبا ده. نوراغه د هلمند باغران ولسوالۍ اوسیدونکو دی او په خپل لاس جریبم زکه پمبا کرلی.
د کاله کو ډیر شکشت دی، ډیر حاصل پاسی پر جدی باندې ولا کاته لکرپی باسی. نو هغه کله چې شمه دوای پرو پاشسته او شوتاون کی په پوشور سیجدا واته لکرپی کې هغه کم د کوکنار کړ چې مش کرلی هغه به موږ مصرفونه په وکړل د به یو د شش کله نو وای چې طالبان مثال افغانستان در لاس لاند کې د نکي قیمت پیدا کړی تر مخه به د جوب مش پکې شې دولی چې موږ په ځمکه چې به موږ 15000 مصرف یا 2 لک به موږ کې جب شل زره جوړ کړي به لزه یو هیڅ شی مشتنه جوړول.
خود نوی ولسوالی او بل وسیدونکو شراغاب یوای چې د پمبې حاصلات بازار نه لري او په خبرې کچېری دغه ډول حالات دوام وکړي نو زیات شمیر بزګران به بیرته د کوکنارو کرکیلې ته مخه کړي.
خلک به ډېر نه کې ورته څه په خاطر د دې چې دوه فصل یې پرې ودرېږي او هغه یو فصل ده چې مرزونو واپسونو د اکسیون سره تړلی دی وروره چې دا فصل دې بیا پر نیم ودرېږي دا سره تړلی دی. خلک به ډېر نه کې شه خو اوس بازار سمي
په هلمند کې د طالبانو د کرنې او مالداري ریاست رئیس عبدالباری شهاب وایي چې یوازې د هلمند په ناوی ولسوالۍ کې سږ کال په نږدې 360 هکټار ځمکه پمبه کرل شوې ده چې تر دې دمه یې په ښه ډول واده کړې ده. ښاغلی شهاب وایي دوی په دغه ولایت کې د پنبې د کرلو په برخه کې بزګرانو ته په بیلابیلو برخو کې روزنیز ورکشاپونه برابر کړي او معلومات یې ورکړي دي. د نموړي په خبره چې د هلمند ولایت په ګڼو ولسوالیو کې هر کال په زیاته کچه پنبه کرل کیږي چې ډیر حاصلات یې ښه بازار لري او په لوړ قیمت پلورل کیږي. د طالبانو د کرنې ریاست مسولین په هلمند کې د پنبې د کر د ډیروالي خبر پر داسې مهال ورکوي چې په تیر حکومت کې ځایي کروندګرو خپلو حاصلاتو ته د مناسب مارکیټ د نشتوالي څخه شکایت کاوه. راپورونه ښیي له هغه وړاندې چې طالبانو د کوکنارو د بندیز اعلان نه و کړی د تریاکو یو کیلو په 15000 کالداري پلورل کېده خو اوس مهال یو کیلو تریاک په 40000 پاکستانی کالدارو پلورل کیږي.
زموږ پښتو خبری مجله هم دلته پای ته رسیږي. دری خبری مجله به زموږ همکار جکفر احمدی درته وړاندې کړي. جکفر صاحب ستړی مشي.
تشکر.